ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د یوې بجې په دې خبري غړې کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان منور شاه او ټکنیکی ملګری اسحاق امیری نیکی هلې او سلامونه ومني روانه خبرونه کې د بلوچستان په ډیګارای سیمه کې د کویلی په یو کان کې یو پیښه د دې خبرونه د سر موضوع ده نیخ په نیغه به د کوټې نظر ته حال درکو د دې ترڅنګ یو شمېر نور کورنۍ سیمه ایز او نړیوال مطالب هم د دې خبرونه برخه جوړوي د خبرونه پر وروستۍ نیمه کې درته د مشال مرکه وړاندې کوو خو له هر څه مخکې خبرونه د منور شاه
د خبرونو سرټکی د بلوچستان د په بلوچستان کې د کویلې په کان کې د چاودنې له وجې یو شمېر مزدوران په کان کې غیر پاتې دي. د پاکستان حکومت وایي په دې هیواد کې پر رسنیو هیڅ ډول بندیزونه نشته دی او ایران وایي که امریکا یې پر ضد بندیزونه ختم کړي نو خبرو ته تیار دی. د خبرونو تفصیل د بلوچستان په ډیګاری سیمه کې د کویلې په یو کان کې چاودنه شوې چې په نتیجه کې یو لس کارکونکو لاندې پاتې دي. په کوټه کې د کویلې د کارکونکو د اتحادیې یو غړي حلیم خان مشال ریډیو ته وویل چې چاودنه د ګیس له وجې شوې او د ګیرو شو مزدورانو د ایستلو چارې روانې دي خو تر دې وخته یو کس هم نه دی ایستل شوی. بلې خواته د بلوچستان حکومت په پیښه د خواشینۍ څرګندونه کړې ده او د دغه ډول پیښو د مخنیوي ویل لپاره یې پی ډی ایم ته امر کړی دی چې پیښه کې د لاندګي رښو کارکونکو د ایستلو لپاره ټول اقدامات وکړي. په دې ترڅ کې د حکومت بلوچستان لیاقت شاهوانی له لوري په یو بیان کې ویل شوی چې د کویلې کان کې د پاتو کسانو د ایستلو لپاره حکومت ټول وسایل په کار واچوي. وزیر اعظم عمران خان د ریکوډیک کان په اړه د نړیوال جرګې فیصلې د پلټنو امر وکړ. د حکومتونو او پانګونکو ترمنځ د قانوني لانجو هوارولو لپاره د نړیوال بانک یو مرکز د جولای په 12مه د پاکستان پر ضد د تیتیان کاپر کمپنۍ په حق کې فیصله واوروله او اسلام آباد ته ویل چې یادې کمپنۍ ته د سه کم شپږ ارب ډالر تاوان ورکړي. د پاکستان لوی سارنوال دفتر د جولای په 14مه په یو بیان کې ویل هیواد یې فیصله مایوس کړي او په دې لړ کې وزیر اعظم د یو کمیشن جوړولو امر کړی چې پلټنی وکړي چې اخر ولې پاکستان له داسې یو تاوان سره مخامخ شو څوک یې ذمہوار دي. د بلوچستان د سرو زرو او میسو د ریکوډیک نومې دغه کان ټیکه حکومت د سپریم کورټ په امر په 2011 کال کې له تیتیان کاپر کمپنۍ بیرته واخیسته. یادې کمپنۍ په 2012 کال کې د قانوني لانجو هوارولو نړیوال مرکز ته درخواست کړې و چې پاکستان دې ورته تاوان ورکړي. د پاکستان حکومت وایي په دې هیواد کې پر رسنیو هیڅ ډول بندیز نشته. د اطلاعاتو او خبرونو لپاره د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر فردوس اشخوان وایي د تحریک انصاف حکومت په هیواد کې د رای په اظهار بندیز نه دی لګولی او د رسنیو په ازادۍ یقین لري. نوموړی پرون د پنجاب په سیالکوټ ښار کې یوې خبري غونډې ته وویل
میډیا ورکرز کې حقوق کا تحفظ کرنا
د رسنیو د کارکونکو خبریالانو د حقونو تحفظ د وزیر اعظم عمران خان په ترجیحاتو کې شامل دي. خو ځینې خبریالان د بهرنیانو د خوشحالولو لپاره داسې تاثر ورکوي چې په پاکستان کې رسنۍ له بندیزونو سره مخ دي. دا د هیواد بدنامول دي چې حکومت یې اجازت نشي ورکولی.
په دې وروستیو کې د پاکستان څو ټلویزیون چینلونه او خبرونې له بندې سره مخ شوي. د بې پولي خبریالانو نړیوال تنظیم د جولای په 9مه په یو بیان کې ویل د خبریالانو او رسنیو په وړاندې بندیزونه د واکمن رژیم زیاتېدونکي امیرانه چلند په ډاګه کوي. د جنوبي وزیرستان په وانه تحصیل کې یو بل ځایي تن په ماین چاودنه کې جوبل شوی دی. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال وایي 13 کلن نیاز محمد 13 ورځ افغان پولي ته څیرمه له انګور اډې سره نږدې په سره خاوره کې په یو ماین وخاته. نوموړی د علاج لپاره د وانه روغتون ته وړل شوی دی. په جنوبي وزیرستان کې د راه نجات پوځي عملیاتو شروع کېدو راهیسې تر اوسه د ماینونو په چاودنو کې 115 کسانو ته مرګ ژوبله وخت چې په کې ښځې هم شامل دي او زیاتره یې ماشومان دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ په غوښتنه پوځ په جنوبي وزیرستان کې د ماینونو پاکولو کار شروع کړی دی. غذایي خلک وایي لا هم په ډیرو سیمو کې ماینونه پاتې دي. تاسو ته مشال ریډیو خبرونه اورئ. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي هیواد مذاکراتو ته تیار دی خو که واشنگټن یې پر ضد اقتصادي بندیزونه ختم کړي نوموړي پرون په یوه ټلویزیوني وینا کې ویل که ټرمپ انتظامیه د ایران پر ضد بندیزونه او سرزوري ودروي نو تهران به ورسره خبرې اترې وکړي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د روحاني وړاندیز رد کړ. نوموړي پرون له واشنگټن پوسټ په ورځپاڼې سره په خبرو کې ویل دا هماغه شان وړاندیز دی چې روحاني پخواني ولسمشر باراک اوباما او د بهرنیو چارو پخواني وزیر جان کیری ته کړی و. په عین حال کې د یورپي هیوادونو مشرانو د رخصتۍ په ورځو کې هم غونډې چې په امریکا او ایران د بیا له سره خبرو اترو شروع کولو غږ وکړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ زیاتېدونکی تناو ختم کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال د تهران اټمي لوزنامې نه د وتلو اعلان وکړ. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ټویټر باندې د کانګرس د مترقي جمهوري خزینه او غړو خلاف د وینا په ترڅ کې په نسل پرستۍ تورن شوی دی. نوموړي پرون د ټویټر په یو شمېر پیغامونو کې داسې تاثر ورکړی چې د کانګرس دغه غړي په امریکا کې نه دي زیږېدلي او خپلو هغه تباه شوو او په جرمونو کې ککړو هیوادونو ته د بیرته لاړ شي چې دوی ترې راغلي دي. ټرمپ په دغو پیغامونو کې د چا نوم نه دی اخیستی. د ټرمپ خپل ریپبلیکن ګوند په دې اړه غلی دی، خو مخالف ډیموکرات ګوند پیغام نسل پرستی بلل ده. د ایوان نمائندگان سپیکر نانسی پلوسی ویلی دی چې ټرمپ امریکا بیا یوازې د سپین پوستو خلکو هیواد جوړول غواړي. او وروستی خبر د لوبو د نړۍ، انګلستان د 2019 کال د کرکټ نړیوال کپ وګاټه. د دې کپ په پرونی اخیری لوبه کې نیوزیلند اول بیټنګ وکړ او انګلستان ته یې د 220 رنزونو هدف ورکړ. انګلستان بیا په خپل بیټنګ کې هم دومره رنزونه جوړ کړل. په اخیر کې لوبه په سوپر اوور یا اضافي شپږو بالونو سره ورسېده چې پکې انګلستان بریالي شو. دا تر دې دمه د مشال خبرونه اوس درته زمونږه خبریال سر ظهیر د کرنسوی بای او موسم حال وړاندې کوي.
نن د ګل پورس د اسلام آباد کرنسی بازار نه اخیستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ 50 پیسې اخیستل کیږي او په 1.95 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.98 روپۍ 50 پیسې او په 1.99 روپۍ 50 پیسې. یو یورو په 1.98 روپۍ 90 پیسې او په 1.99 روپۍ 80 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 2.7 روپۍ 80 پیسې او په 3.7 روپۍ 10 پیسې. د سعودي عرب ریال په 2.7 روپۍ 10 پیسې او په 2.7 روپۍ 50 پیسې. او یو افغانۍ په یو روپۍ 95 پیسې اخیستل کیږي او په یو روپۍ 90 پیسې خرڅول کیږي. او 288 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 268 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال: د موسمیت محکمې په وینا په پیښور او بنو کې راتلونکي 40 گھنٹو کې د باران امکان دی او په ژوب کې به په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 34 او کم نه کم 26، بنو کې 26 او 28، ژوب کې 15 او 21، او کوټه کې به زیات نه زیات 26 او کم نه کم 48 ډیګری سینټی ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، خبرونه درته زمونږ همکار منور شاه او د موسم حال او د کرنسو بای مو د سراج زهیر نه اوریدي. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي: پاکستان د سالسای په نړیوال مرکز کې د ریکورډیک مقدمه بایلا، شپږ ارب ډالره جرمانه شو. آیا پاکستان سره نور سره لارښتا؟
جی، راستے ہیں، بہت ضروری نہیں ہے کہ یہ اٹل ہے. اس میں آپ جو ایکسٹ کنونشن کے نیچے اپیل کے راستے ہیں وہ بھی آپ اڈاپٹ کر سکتے ہیں.
د شانګلی هغه کسان چې په یو کشته کې خپل خپلوان ډوب شوی لا تر اوسه د خپل خپلوانو د میندلو په تمه دي.
زما په کې ګډ ویرونه دي، یو مې په کې ترور دی، ارور مې دی، یو مې په کې بل پرایې دی. په حکومت ته دا درخواست دی، وزیر اعظم ته، جنرال ته او صدر ته، بیا پسې وزیر اعلی ته.
د مومندو د ګورسل کنډاو د ولس د پارا سمره ګټور ده.
جنار بند روزګار به شي نه پیلاش اول ځل ته ما سمره کاروبار وکنه د حد نه بعد ما خپل منډه وا ماډونه براتل پاکستان او افغانستان ته بدلل.
د خبرونه پرسته نیمه کی د مشال مرکا خبرونه لرو د مشال تر څنګ. اوریدن کو تاسو مشال ریډیو ته وګی زمونږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د نه نه تر مازیګر تر شپږ بجو پورې نه خپلې غوري د دې تر څنګه زمونږ د خبرونه تاسو زمونږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلی او اوریدل شي. اوریدن مونږه هڅه کوو چې خپل همکار ایوب ترین ته ورشو. د بلوچستان نه داسې خبرونه دي چې د کوټې نه 8 کیلومتره لري په شمال ختیځ لور ته د ډیګارۍ په سیمه کې د سکرو په یو کان کې 14 شوې ده چې له عملی یو لس کارکوونکي هلته لاندې پاتې شوي دي. په کوټه کې د سکرو د کارکوونکو د اتحادیې یو غړي حلیم خان مشال ریډیو ته بیا ویلي دي چې 14 د ګیس له عمله شوې او کله چې 14 وشوه نو هغه وخت په کان کې شاوخوا یو لس کارکوونکو د کوئلې د سکرو په راایستلو بوخت وو. د دې دغه سیمه کې دا قسمه پیخه راځي او په دې اړه باندې به خپل همکار ایوب ترین ته ورجو هڅه کوو چې هغه ته ورسو. خو دا غینه مخکې تاسو ته یو راپور وړاندې کوو. د پاکستان او کینیډایي کمپنۍ ترمنځ د کاروباري لانجې په اړه د یوې نړیوالې جرګې تر فیصلې وروسته وزیر اعظم عمران خان د ذمهوارو کسانو د معلومولو لپاره د یو پلټنی د کمیشن جوړولو امر کړی دی. د نړیوال بانک جرګې پاکستان ته ویلي چې تاتیان کمپنۍ ته د شاوخوا 6 ارب ډالر ورکړي. جرګې دا فیصله د بلوچستان د ریکوډیک د سرو زرو او مسو د قانون په اړه د راپور شوې لانجې په لړ کې اورولې ده. تفصیل عبدالحی کاکړ اورو.
د پاکستان اټارنی جنرال له دفتره د جولای په 13 نیټه خبر شوی بیان وایي چې هیواد د نړیوالې جرګې له فیصلې مایوسه شوی دی. بیان زیاتوي د پاکستان وزیر اعظم د یو کمیشن جوړولو امر کړی چې پلټنې وکړي اخر ولې پاکستان له دغه سي یو تاوان سره مخامخ شو، څوک سیموار دي او له دې په راتلونکي کې څه زده کړی دی. سي د حکومتونو او پنګونکو ترمنځ د قانوني لانجو هوارولو نړیوال مرکز انټرنیشنل سنټر فار سیټلمنت اف انویسټمنت ډیسپیوټس د جولای پر 12 نیټه د پاکستان پر ضد د تاتیان کاپر کمپنی په حق کې فیصله اورولې وه. جرګی دا فیصله د بلوچستان د ریکوډک د سرو زرو او مسو د قانونو په اړه کړې ده چې په لړ کې پاکستان له تاتیان کمپنی سره تړون کړی وو. خو په 2011 کال کې د بلوچستان حکومت کمپنی ده د سرو زرو او مسو رایستلو د کار جاری ساتلو اجازه ورنکړه. له دې وروسته کمپنی د پاکستان پر ضد په نړیوال بانک کې مقدمه درج کړه. نړیوالې جرګی په دې اړه د جولای پر 12 نیټه د کمپنی پاکي فیصله واوروله چې پاکستان دی شاوخوا 6 ارب ډالر کمپنی ته د تاوان په توګه ورکړي. حکومت په بیان کې ویلي د فیصلې د مالی او قانوني اړخونو ترجاج اخیستو وروسته به خپل تګلاره ټاکي. په بیان کې د تاتیان کمپنی مشر ویلیام هایس د هغو څرګندونو هم ذکر شوی چې ویلي وو غواړي د پاکستان حکومت سره د خبرو اترو له لارې یو ګډ حل ته ورسیږي. فیصله په داسې حال کې پاکستان تر فشار لاندې راوستي چې اقتصادي وار له مخه لستون سر مخامخ دی او په دې نږدې وروستیو کې د پیسو نړیوال صندوق IMF سره د 6 ارب ډالرو پور اخیستو تړون هم کړی دی. قانون پوهان وایي چې شاوخوا 6 ارب ډالر تاوان تاتیان کمپنۍ ته ورکول به د پاکستان پر اقتصاد لویه ضربه وي. خو د پنګونکو حکومتونو ترمنځ د کاروباري لانجو هوارولو لاهور میشت قانون پوه داود عزیز کوکر فکر کوي چې شای پاکستان او تاتیان کمپنۍ به د خبرو اترو د لارې د لانجه هواره کړي.
راستې هم بہت ضروری نه هي کې یی اٹل ہے اس میں آپ جو
دا حتمی نه دا له پاکستان سره نور لارې هم شته. د نړیوال کنونشن لمخي اپیل هم کېدای شي. بل لار دا هم دا چې فریقین په دې اړه مذاکرات وکړي او درېم لار راوباسي چې ټاکل شوی رقم ورنکړل شي، بلکې په بل طریقه دا تاوان ادا شي. خو اوس په دې اړه سویل تر وخت لمخه ده.
د پاکستان
حکومت په بیان کې د تاتیان کمپنۍ د مشر د بیان په هرکلی سره ویلي چې شایي داسې یو حل راوباسي چې د دواړو په ګټه تمام شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونې په پیل کې مو ویلو چې بلوچستان نه تاسو ته د یو پیښې حال درکو. د موږ همکار ایوب ترین هم دا اوس سره د ټلیفون په لیکه راغلی دی. دغه تل کې د کوېلې په یو کان کې کان کندون کې د 14 نه پس گیر شي وي. ورجو ایوب ترین ته ایوب ترین په خیر راغی او که دا راته وای چې دغه پیخه په کم سیمه کې شوه دا او دا پیخه څنګه رامنځته شو؟
مننه. ډېر دا پیښه د کوټس تقریبا 6 کیلومتر وتلې د شمال ختیځ لور ته د ډیګاری سیمه ده. پاغه کې برای د شپې په یو کان کې کارکون کې د کوېلې هغه په سکرو رایستلو بوختو چې ناڅاپه ویل کیږي چې د ګیس لامل ته یو چاودنه شوی ده. هغه مهال چې کله دی کار کوي نو په کان کې دننه تقریبا شاوخوا یولس کارکوونکي چې هغه هلته دننه و. نن سهار چې دی د حکومت لخوا د مرستندویو ادارو لخوا هلته کار شروع شوی دی، خو اوس زموږ کوم د مزدور تنظیمانو سره د دوی د مشرانو سره خبره وسوه، هغه دا وایي چې اوس هم هلته په کان کې کار کول مشکل عمل دی، ځکه چې د ګیس بوی او د اور د دود بوی اوس هم په کان کې موجود دی. تر دم ګړی پورې د چا د یو کارکون نه دی راستل شوی، نه دا ویل کیږي چې په کان کې دغه یولس کسان چې پاتې دي د هغه وضعه څنګه ده. بل لور ته د حکومت لخوا هم اعلان شوی دی چې دوی به د کارکوونکو لپاره ټول عملیات ترسره کوي. د دې مقصد لپاره د بلوچستان وزیر اعلی جام کمال خان چې دی هغه امر کړی دی و پی ډی ایم ای ته چې هغه په مرستو په کار کې سمدلاسه لاس واخلي. کار وال او دغه چې کوم کارکوونکي دلته بند پاتې دي،
ایوب دا خو ټول هغه حکومتي دعوی دي دوی وایي چې دوی امر کړی دی. آیا په ګراوند باندې هلته کې تاسو ته معلومیږي چې دا امدادي کاروایانې شروع شوي دي؟ دوی کارکوونکو ته رصد روان دی د دې حالت یا د وضع په اړه باندې؟ هلته په سیمه کې چې کوم خلک موجود دي هغوی تاسو ته څه ویلي؟
په سیمه کې خو همیشه دا اوله پیش نه ده، د دې سره مخکې چې پیش شوي دي، نو په هغه کې چې کوم هلته د کوئلې رسکرو کارکوونکي زیاتره هغه خلک چې هغه د مرستې په کار کې برخه اخلي او هغه وکان ته ورشوه کیږي هغه مړې راباسي. کوم چې حکومتي ادارې دي هغه همیش یو خو ډېر ناوخته ورسیږي او بیا د دوی سره نه خو سامان ورسره وي نه مشینان د دوی سره ورسره وي. نو زیاتره هغه دا په دې کار کې زیاتره دلته په کوټه کې چې کوم د کوئلې کارکوونکي دي هغه د سوات اوسېدونکي یا د شانګله اوسېدونکي یا ځینې داسې دي چې هغه د افغانستان اوسېدونکي دي، نو هغه دلته کار کوي. او بیا چې کله د مرستې کاري کله نن چې دغه پیش شوی ده، نو په دې کې هم زیاتره هغه کسان په د مرستو په کار کې برخه اخلي چې هغه هلته موجود دي. او د حکومت لخوا چې کوم مرستندوی کارکوونکي وي هغه همیشه نا وخت او لیست سیج او بل د دې سره هغه ټریننګ یا هغه تربیت نه وي چې دوی وکولای شي.
ایوب کلن غون تراته وای، ایوب کلن غون تراته وای چې تر اوسه پورې آیا د دغه کولې مالک یا دغه تنور خلکو د دې خلکو د شناخت په اړه څه ویل دي چې دا د کم زی دي سوق دي؟
دا تر اوسه چې مشته کوم اطلاع راغلی دی دوی وای چې دا یو سرکاري د کولې کان دی د پی ډی د پی ایم ڈی سی او کان دی پاغه کې دا پیش شوی ده. خود پلټنې کار دی اوس پیل کړی دی، نو دوی به دا تحقیقات کوي چې دغه وجه څه ده چې دغه دغه دا پیش شوی ده. خو لومړی چې کوم معلومات موږ ته راغلي دي نو هغه دا وایي چې په کان کې دننه ګیس راغلی دی، د ګیس له امله چاودنه شوی ده او چاودنه هم اورېدل شوی ده. خو تر اوسه چې کوم کسان پاتې دي هغه نه دی راځل شوی، نه د هغه په اړه څوک دا ویلی شي چې هغه به ژوندی وي هغه به مړ وي که به څنګه وي، ځکه چې تر اوسه تر هغه خلکو پورې مرستندوی کارکوونکي هم نه دي رسېدلي.
او د دغه یوولسو کسانو د شناخت په اړه څه شوي دي چې یاره د دې نمونه څه دي یا څوک دي؟
زموږ سره چې کوم معلومات تر اوسه راغلي دي د دوی د نمو په اړه خو تر اوسه دا معلومات نه دي راغلي. البته دا ویل کیږي چې دغه د خیبر پښتونخوا د سوات او د شاونګله په دې کې زیاتره اوسېدونکي دي او ځین خلک داسې یا ځینې کارکوونکي داسې دي چې هغه د بلوچستان د بېلابېلو برخو سره تړاو لري.
صحیح، ډېره ډېره مننه.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو ته وګي د جولای په دریمه په اباسین کې د ډوبی شوی کشته لمړو څخه یو شمیر لا هم ندی مندل شوی. د شانګلی د دې ډوبو شو کسانو خپلوان وای حکومت د دوی د مړو مندلو په کار کې مرسته ورسره وکي. حکومت د دوی د مړو مندلو په کار کې مرسته نه ورسره کوي. په دې اړه باندې تفصیل سراج ظهیر نور.
د شنګلی د ځای خلکو انتظامی په وینا چې د جولای په دریمه په اباسین کې د توربیلې سره نږدې د برق په مقام ډوبه شوې کشتۍ کې په سورو کسانو کې څلیرویشت کسان اوس هم لا درک دي. د دوی په وینا چې هم داسې بې اثرې د سیند په غاړه ناست دي او حکومت ورسره هیڅ مرسته کومک نه کوي چې د خپلوانو مړي ورته ترلاسه شي چې تسلی یې وشي. د شنګلی د دیدل کمات سیمې یو تن سرزمین خان بیګا د شپې ناوخته مشال ریډیو ته وویل چې دوی خپل د خپلو مړو راویستل کوشش کوو خو حکومت ورته پرې نه خودل. اونن د 12 ورځ ده خو حکومت په دغه سلیریشتو کسانو کې د یو مړی هم راو نه وستو.
زما په کې دوه ویرونه دي، یو مې په کې ترور دی دی ارور مې، یو مې په کې بل پرای دی. ما حکومت ته دا درخواست کوم وزیر اعظم ته، جنرال ته، صدر ته، بیا په سی وزیر اعلی ته، دا سړی دې زمنګ دا تور بل ډیم بیا ځکه چې موږ په دې کشته پرتر زمنګ ته سړی شي بده کې کسان شته یا نشته. کلاش موږ ته ملاش نه خو دې وجل خو دا سړی به زمنګ وشي چې قبرو
همدارنګ یو بلتن امروز خان مشال ریډیو ته وی چې یو انګور او زوی یې لا درک دي او ټوله کورنۍ یې د لاشونو په انتظار ده.
موږ به درې لږ شي دی یو لږه مې راشه د ماشوم درو کالو او مت دې انګور دا نو څه په دې پس نه پدې اوس لا شنه مې لوشن واپس ورغم له جنا را جندي کېږي کنه دا نه سم مې لوشي هم پر خور لري د سوی ګول سوی هغه څنګه تمنا ختم شي ګره او دا ماشوم خو یې پاک مله وکړل دا دې پوره ډېرې د خاورې موږ ولا ساز نه ماهم دی هغه موږ تفاصو نه شو.
مشال ریډیو چې په دې اړه د خیبر پښتونخوا د صوبایي حکومت د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی نو پوښتل نو دا غو وینا و د اوبو بهاو تیز دی نو ځکه ورته په لټون کې ستونزې ورپېښې دي خو اوس به بیا دوی د لټون دغه کار پیلوي او هیله ده چې دغه لا درک مړی به ورته ترلاسه شي. بل پلو د سیمو د خلکو وینا ده چې د 3 جولای نه حکومت د کشتیو تګ راتګ بند کړي چې لکه بلې دوی ته ډېر مشکلات ورپېښ دي او دا ځکه چې د دوی د تلو راتلو یوازینی ذریعہ همدغه کشتیانې دي چې پکې خلک هم زی راځي او د خوراک څخه سامانونه پکې هم راوړي. نو باید چې حکومت ماڼوګانو ته د کشتیو د چلولو اجازت ورکړي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته وګی د خبرونې په دې برخه کې وردو مومند ته د پاکستان حکومت د روانه جولای میاش پر 15 د مومند د ګورسل کانډا او لارې خلاصولو خبره کړې و. حکومت پلان لري چې د مومند او ګوشتي او جلال آباد ترمنځ د خلکو د تګ راتګ لپاره یاد لارې د راتلونکي اگست میاش پر ومه خلاص کړي. د سیمې کاروباریان او عام وګړي د حکومت دې ګام ته خوشاله دي، وای چې په ژوند کې به یې مثبت تغییر راشي. په اړه باندې نور تفصیل شنواز ترک زیرا کړي.
وفاقی حکومت ویلی چې د تورخم مومند او د چترال لارې چې افغانستان ته وتلی پر روانه میاشت کې به د تګ راتګ لپاره پرانستل کیږي. د مومند او د ګورسل دروازې د پرانستل لپاره د اگست میاشتې ومه نیټه مقرره کړې ده. ویلي دي چې د کسټم او پولیس محکمو چارواکي په دغه گیټونو یا دروازو باندې ناست وي. په دې اعلان د مومند ځای اوسیدونکو او ځینې روزګاریانو ډېر خوشحالي څرګنده کړې ده. ویلي دي چې ممکنه ده د هغوی ژوند ورسره ډېر ښه شي. د کډا خلوس پنګره امان الله بایزه وای
جلاره بند روزګار ول شي نه پیدا شي اول زه ته ما څومره کاروبار وکنه نو دا حد نه بعد ما خپل منډه وا مالونه ورته پاکستان او افغانستان ته بدلل خپل ګاډي مو خپل روزګار دا کله چې دا دلار بندیس پیدا شو کنه نو ګاډو نه مونږ خلاص شو څه خبره خرچه مرچه څه بری اډا کې پیدا کړی واغې نه پر څه خلاص شو نو که چې ته خدای پاک د لارې آزاد کړې خو دا کاروبار دلته روان شو به بند مونږ کاروبار یو اندازه څنګه څه خشي.
او درې اتیا کلن شاول جی هم د کوډاخیل اوسیدون کې دی او هغه وای چې د بایزو خلق مزدورو په سل وطن بهر شوی او سیمه کې په سلو کې لس کورونه پاتې دي. اجي سی بول چې هغه له ماشوموال راځي په دې لار کې په خپل هم مزدوري کړي
جو پم کړي دي پکې د ډېرې لم کړي دا به د ګنداو له براتلو او لالپور او توي دا غزي له بم راوړل مال جلال آباد ته منلو کامې ته بدل دا مزلم کړي دي کنه بخا.
راز محمد په اټا جوړ بازار کې دکان دی او په قام خو زیاده دی وای چې د دوی دکان له جلال آباد ته شایان راتلل او د دوی په کې ډیره ګټه کیده. خو وای چې کله نه حکومت د لارې د پرانستو اعلان یو وار بیا کړي نو په ټول قام خوشحالي را خوره شوې ده.
د کم وخت نه چې ګورسل لار بند شوی نو زمونږ دکانداري 90 پیسې چې کم دی هغه وړې شوې دي. موږ ته به صابون نه ته صرف وړې چاینا داسې موبلین پیالې هغه به زمونږ دکانونو ته د افغانستان دغه لار نه راتل شي.
د وفاقي حکومت د اف بي ار ادارې د ترجمان لخوا د خورشوي بیان تر مخه د تورخم لار به د اگست په اولنۍ ولید محمد او چترال لار به د اگست په 8 نیټه خلاصول شي. او زیاته کړی ده چې په دې اړه هغوی د خیبر پختونخوا د اف پی آر او یا فیډرل بورډ آف ریوینیو چارواکي هم خبر کړی دي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، اټا جوړ.
دا مشال ریډیو ده.
پاکستان ویلی چې د کرتارپور راهدارې پرانستلو کې له هند سره تر 80% زیاتو خبرو باندې موافقه شوې ده. د هند او پاکستان چارواکو پرون په دې اړه پر واګه پوله خبرې اترې وکړې. کرتارپور د پاکستاني پنجاب یو کلی دی چې پکې د سکانو ګوردواره ده. کارپوهان د هند او پاکستان اړیکو په تیره بیا د هندي پنجاب پیچلی سیاست ته په کتو د راهدارې پرانستلو ته زیات ارزښت ورکوي. په دې اړه د عبدالحی کاکړ راپور اورو.
لکه چې په 2013 کال کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د پاکستانی پنجاب په ناروال شار کې د رهداري لپاره د سړک جوړولو پرانیسته کړې، له هغه وروسته د هندي او پاکستانی چارواکو ترمنځ دا دوه غونډه ده چې پرون وسوه. د پاکستانی ډلې مشري د دې هیواد د جنوبي ایشیا ډایرکټر جنرال او بهرنی چار وزارت ویاند ډاکټر محمد فیصل او د هندي ډلې مشري ال اس داس وکړه. دواړو غاړو د سیک زیارتکونکو لپاره د کرتارپور رهداري پرانستلو پر بیلابیلو اړخونو خبرې وکړې. تر مذاکرات وروسته ډاکټر محمد فیصل خبریالان ټول دواړه غاړي د رهداري په اړه تر 80% زیات خبرو سره سلا سوي دي.
موږ تفصیل نشو شریکولی ځکه د نړیوال دود له مخې تر هغې چې خبرې یوې نتیجې ته نه وي رسیدلې باید جزئیات یې په ډاګه نه شي. البته ډېر پرمختګ شوی دی. زما په فکر پر 80% خبرو سره سلا شوي او د پات هغو لپاره به یوې غونډې دو ته اړتیا وي.
خبریالانو په وار وار د موافقې په اړه د جزئیاتو د ورکولو غوښتنه وکړه، خو ډاکټر محمد فیصل انکار وکړ. د دواړو هیوادونو خراب اړیکو او د هندي پنجاب سیاست ته په پام سره کارپوهان د رهداري جوړېدو ته ډېر ارزښت ورکوي. د دفاعي چارو پوه ډاکټر عائشه صدیقه وایي دواړه هیوادونه غواړي د سیکانو زړونه وګټي.
د دواړو هیوادونو د خبرو اترو په پرمختګ کې دلچسپي ده. پاکستان غواړي چې د سیکانو په زړه کې ورته نرمي پیدا شي او هند بیا غواړي چې سیکان خوشاله کړي، دا ځکه چې د هندي پنجاب سیاست ډېر پیچلی دی.
کرتارپور د پاکستانی پنجاب د ناروال ضلع یو کلی دی. دلته د سکانو یوه ګوردواره ده چې پکې د سکانو مذهبي مشر ګورونانک د خپل ژوند 18 کلونه تیر کړي وو. راداری د هندي پنجاب د سکانو لپاره جوړې شي. سکان د لاهور للارې د 100 کیلومتره سفر وروسته د ګوردواری زیارت کوي، خو د کرتارپور راداری له جوړېدو سره به د لارې 4.5 کیلومتره سي.
تاسو مشال ریډیو ته وګی او ستاسو په مسیو بل راپور تر راګرځوم. څنګه تاسو ته معلومه ده، پرون د نیوزیلند او د انګلند ترمنځ د نړیوال کرکټ کپ پایلو بوه. په دغه کې انګلند ماتیو انګلند وګټلو. په دې اړه باندې تفصیل احمد الله را لېږلی.
پرون د اتوار په ورځ د لندن په لارډز میدان کې نیوزیلند ټاس ګټلو وروسته ډومبه بیټنګ وکړو او مقرره 500 اورونو کې د اتلو بغاړو په زیان انګلستان ته د میچ ګټلو لپاره 242 رنزونو هدف ورکړو. د نیوزیلند لخوا هنری نیکولز تر ټولو زیات 55 او ټایم لاتم 24 رنزونه جوړ کړل او انګلستان لخوا پلانکټ او کریس ووکس درې لوبغاړي اوټ کړل. انګلستان په جوابي بیټنګ کې په 500 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په زیان 241 رنزونه جوړ کړل او دا شان لوبه بے نتیجے پاتشوا او خبره سپر اوور ته ورسیدا. انگلستان لومبه بیٹنگ په کولو سره 45 رنزونه جوړ کړل او نیوزیلند هم سپر اوور کې 45 رنزونه جوړ کړل، خو فائنل لوبه بل اخر د شپږیزو او څلوریزو د شمیرې لمخې د انگلستان په ګټه اعلان شو او د کرکټ په تاریخ کې دا لومړی ځل و چې انگلستان ورلد کپ وګټلو. د کوربه ملک لخوا بین سټوکس سلور اتیا رنزونه په جوړولو سره د میچ غوره لوبغاړی وګرځولې شو. د فائنل لوبه ګټلو وروسته د انګلستان کپتان این مورګن وینا وا دا ډیر مشکل میچ وو خو چې په څه ډول یې دا لوبه وګټله نو دا دوی لپاره ډیر اهمیت لري. د دواړو لوبډلو ترمنځ ډیر فرق نه وو خو خوشاله دی چې نړیوال جام دوی وګټلو. زه سټوکس او بټلر دواړو لوبغاړو ته کریډیټ ورکوم چې ډیره ښه لوبه یې وکړه. د نیوزیلینډ کپتان کین ویلیمسن وینا وا د ورلد کپ فائنل لوبه کې 250 یا 240 رنزونه څه ډیر ښه هدف نه دی پکار وا چې موږ خپل هدف دین هم زیات ورکړې وي. خو د انګلستان ټیم ته په خلوبه کولو مبارکي ورکوي او د نیوزیلند ټول ټیم نه هم مننه کوي چې تر اخیره یې ډیره ښه مقابله وکړه. د ذکر دا چې د کرکټ نړیوال جام د سیالۍ د مئی په 13مه پیل شوی وي چې پکې د پاکستان او افغانستان په ګډون لسو لوبډلو برخه واخیسته. په ټورنمنټ کې پاکستان په خپلو نه میچونو کې 15 وګټل، 3 یې وبایلل او یو میچ د باران لکبله بې نتیجې پاتې شو، بلخو افغانستان خپل ټول نه سیالۍ بایللې دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
تاسو مشال لري ته وګي اوس د یوې نیمې بجې د خبرونو لنډیز د منور شانه اور. ریڈیو تو وہ گئی اور اس دا خبروں لینڈیز اور جن کو دا مراکا در تھوڑا دیکھو دا خالد خان دا منگا ہم کار دے چاہ مراکا کڑے دا دا حیدر ہوتی سرا نو راجی چور دا مراکا
دا مشال مراکا د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو د
عمر بیا غي نه پز د ډیستریکټ کې
منګل تدې کې کومې ده.
ګران اوریدونکو په مشال مرکه کې د خپل قربا خالد خان نیک پرځونه او سلامونه قبول کې. دا وخت را سره د عوامي شل پټه مرکزی سینیئر نائب صدر او د خیبر پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی ملمدي. حیدر خان یو جهان مننه چې مشال ریډیو ته مو دغه وخت ورکو.
ټول ناول خو به زستا سو ډیر زیات شکریا ادا کوم چې تاسو مالا دا موقع راکړه. ظاهر خبردار چې زما پیدایش څنګه تاسو وی چې په یو سیاسي کورنۍ کې شوې ده. زما د خدای بخلی پلار کورنۍ هم په سیاست کې وا او ظاهر خبر راځي چې زما د مور کورنۍ خو نه صرف دا چې په سیاست کې وا بلکې چې د خدای خدمتگار تحریک بنیاد یې خو نو په هغه عالمانی خو رومنې مرحله نه ما سیاست ډېر د نږدې نه لیدلې دي. خو عملا سیاست ما بیا تقریبا په سن 1993 کې شروع کړ او ستاسو لپاره به دا ډېره د حیرانتیا خبرې که زه تاسو ته ووایم چې کله ما سبق وې او زه طالب علم وم نو هغه وخت زما په سیاسي معاملاتو کې هیڅ قسمه دلچسپی نه وه. او په لومړني ځلمانې په سن 1993 کې د مردان خار د ارګنایزر په حیثیت چې کوم دی نو ما د خپل عملی سیاست آغاز وکړ.
حیدر خان دغه تاسو د ګوند ټاکنې شوې، الیکشن وشو، د دې نه مخکې تاسو صوبایي صدر وې د پارټۍ، اوس سینیئر نائب صدر شې د مرکز په سطح، نو دا ستاسو پروموشن شو؟
13-15 کال از د پښتونخوا صوبایي صدر وم او کله چې زما میاد پوره کېدو کې نو زما خپل خواهش دا چې زه په خپل ځای باندې یو بل کشر له موقع ورکم، ځکه چې دا د جون سره تړلې مرحلې دي او معاملات دي. یو فرد واحد چې کوم دی هغه د ټولو مرد لپاره یو ذمواري سرته نشي رسولې، او نه صرف دا مال بلکې موږ ټولو لدا پکار دي چې مونږه کشرانو لم دا موقع ورکو چې مونږه اغیتا لارې کو لوکو او هغه کشران زمونږ چې کوم دي اغی په هغه لارو باندې خپل سیاسي سفر جاری وساتي، د خپل ذمہوارو احساس وته وشي. او زما دا رائے وا چې زما په ځای باندې زما کشر دی، زما رور دی ایمل خان، چې هغه اړوان دي شي او هغه دا ذمہوارې ترلاسه کیا. سو پورې چې زما د عہدے تعلق دی نو زما خپل ذاتی طور ډیر روان 500 کار د پاره خواهش ته عہدے نو او د پاټې د خدمت خواهش مې ضرور او دی او ویبا. خو خو بیا چې کله مرکزی انتخابات کېدل نو هغه وخت کې داسې صورتحال پیدا شو چې د مرکزی سینئر نائب صدر په حیثیت باندې زما انتخاب وشو.
صدر خان تاسو خبر ہو کہ چپ کمرے کے تاسو دغه ذمہواری دا کا پنځه کال تاسو په دې صبح کې د چیف منسٹر په حیث د وزیر اعلی په حیث د دې صبح مشر یو کا بیا ټاکنه شو نو تاسو ګوند ته پکې شکست شو مختلف وجوهات په دې دویم الیکشن کې لکه بیخي دغه مطابق هغه برعکس را ریزلت لکه تاسو دومره قربانیان تاسو دومره خدمات او غیبه وجود
دا سره جی چې زدا منم چې په حکومت کې سړی وی نو د خلکو توقعات او تمنې رلوي وي او بیا زدا منم چې کله ته په حکومت کې ناس د لویو مصیبتونو او ازمایښونو مقابله او مخنیوي کې او ستا په خوره باندې د پردو قوتونو مسلط کړي او جنگ رواني نو ظاهره خبره ده چې په دې کې د خلکو تکلیفات او مشکلات چې کوم دي هغه وي او چې د خلکو تکلیفات او مشکلات وي نو هغه ضرور حکومت ته ګوري او د حکومت نه ګیلم کوي. دغه ټولې خبرې د حکومت سره تړلې زره دغه نه انکار نه کومه. خدا هم یو حقیقت ته چې 2013 کې او بیا 2018 کې په دې دواړو انتخاباتو کې بالخصوص زباول د 13 خبرو کوم 2013 کې هغه انتخاباتو کې چې کوم دی نو عوامي نېشنل پارټي لیډرشپ خلا پرې ده زما په خیال چې امیدوارانو تم او د پارټي عہدیدارو ته هم داسې ماحول جوړ کړی شو چې هغه په کولاو مټ په آزاده الیکشن کې حل ځل خپلې نشوې کولې. بیا په 2018 کې چې کوم منځ کې پنځه کال وو هغه وخت صوبې د صدر په حیثیت ما خپل ضرور دا کوشش وکړ چې د پارټي د کارکونانو په تعاون او د مشرانو په رهنمایي په پنځه کال کې مونږه سیاسي طور کافی خپل فعالیت چې کوم دی نو هغه مونږه پیدا کړ کافی حل ځلې مرګرو وکړې خو نتیجه چې کمراله نو ظاهره خبردار چې هغه بالکل برعکس رااله او د هغه وجه دا و چې په تیر انتخاباتو کې ټول دنیا یې مني نه صرف دا چې عوامي نېشنل پارټي دا شکایت لري بلکې کمو پیش درې ملک ټول سیاسي ګوندونه چې کوم دي هغه دا شکایت لري چې تیر انتخابات چې کوم دي هغه کې په ډېر لوی پیمانه باندې ټکی شوی ده او هغه
خدام یو تاثر دی یو خلک خبرې کوي چې عوامي نېشنل پارټي او ځینې ګوندونه ته دا ویل شو چې صبح کې د دې حکومت راځي او دی دغه خوشفهمي کې ویو چې حکومت په ځینې قوتونو هم دې ته ورکوي نو د دې د الیکشن نه پس بیا ریاکشن هم لږ سخت وو په دې اکله تاسو
دا سره جی چې نه مونږ ته چا وینا کړې وا او نه مونږه د چا په وینا باندې یقین ساتو مونږ په خپل جدوجہد یقین ساتو او مونږه په دې ملک کې په جمهوری سیاسي عمل باندې یقین ساتو مونږ د چا په تمه باندې خپل اندازه نه وا لګولې مونږ چې په میدان کې څه قتل سم لیدل او د کارکونانو او د مرګرو کم جذباتو او کم سیاسي حرکت ما په ټوله صوبه کې لیدل د هغې په بنیاد باندې زما دا اندازه و چې عوامي نېشنل پارټي به په لوی تعداد کې سیټونه ګټي.
تاسو دا ودانو ویلې شوې چې پاکستان تحریک انصاف سره یو سیاسي اتحاد وکې یا پاکستان پیپل پارټي یا مسلم لیگ نواز سره مکه ده سب اشاره ملاوې دي
دا سیده جی چې د پاکستان تحریک انصاف په حواله باندې بعض معلومات داسې او بعض حالات او واقعات داسې او چې د هغې نه مونږ ته دا اندازه کېدله چې نه صرف دا عوامي نېشنل پارټي بلکې په ټول ملک کې دا یو کوشش ضرور و چې د تحریک انصاف لپاره اسانتیا پیدا کړی شي او د تحریک انصاف لپاره په سیاسي میدان کې چې کوم مخالفت دی هغه مخالفت دی یا ختم کړی شي یا د کم کړی شي نو ظاهره خبره ده چې هغه مخالفت د تحریک انصاف لپاره چې ختمو یا کمو نو هغه په دوو طریقو ختمی دے یا کمی دے شو یو پا دے مانے چی تیری کے انصاف لے اتحادیان پیدا کرے وے مرگری والے پیدا کرے وے او دویم پا دے مانے چی کم خلق بیا دا دین انکاری ہوا او غیر تیری کے انصاف مرست و مرگرتیا نکولا چی آغا خلق بیا دا سیاسی عمل نا بار کرے وے نو کتاسو اگو رے دا پختونخوا نتائج کمونگا روالو دا پختونخوا سیمے چی کم سیاسی مشران دی اگر کدا ہر ڈلے سیاسی مشران دی کدا ہر گند سیاسی مشران دی کتا سو اگورے نو هغه ټول سیاسي قیادت چې کوم دی هغه د اسمبلونه نن بار ناست دی او دا په یو خاص سوچ بار کړی شوی دی.
تاسو څنګه چې په دې موجوده حالت کې ټول مخالف ګوندونه یو اے پی سی مشورہ مولانا پر رحمان پر مشورے کی دی یو کی دی شی په یو ایجنډا باندې
ټولو کې اول خو بزدا وې ما چې د پاکستان په تاریخ کې پړومبني لس میاشتو کې یو کال کې چری هم دومره ګرانی نه راغلي چې څومره په دې یو کال کې ګرانی رااله. چری هم دومره مالی مسلې او مشکلات او رکاوټونه خلکو نری لیدلې چې څومره مالی مسلې او مشکلات چې کوم دي هغه د تحریک انصاف په حکومت کې خلکو ته پیښ دي او زه دا ګړم چې کفرس کا عمده سلسله جاری وي او معاشي صورتحال کې څه بهتري ناراضي او گرانی هم دغه رنګې سیوا کیږي نو زما خپل خیال داري چې کیدی شي اولس په بیا د سیاسي ګوندونو انتظار مونږ کی او کیدی شي چې اولس بیا یو قدم سیاسي ګوندونو نمخ کیه او کلم چې اولس مخ کی شي او سیاسي ګوندونو روستو پاتې شي یا سیاسي لیدرشپ روستو پاتې شي نو هغه اکثر یو ډیر خطرناک صورتحال بیا جوړیږي دا غینا نو ځکه زدا ګړم چې پکار دي چې سیاسي قیادت ته د خبره احساسي چې خلکو لبا یو سمت ورکول غواړي د خلکو احتجاج چې کوم دی د ګرانه خلاف درې معاشي بدحاله خلاف هغه احتجاج چې کوم دی هغه په داسې انداز باندې یقیني کول پکاري چې په دې ملک کې نظام تا خدای مکا یا سیاسي چې کوم ډانچه راغی ته خدای مکا څه نقصان نه رسي او هغه د پاره زدا ګړم چې کوم ګوندونه دي د حزب اختلاف د هغه په بعضي معاملاتو باندې یو کېدل ډیر لازم دي او تیر ورځو کې چې کوم آل پارټیز کانفرنس شو هغه په دې حواله باندې یو لوی پیشرفت دی تر دې ساته پورې خو سیاسي ګوندونه په یو څو خبرو ضرور متفق دي یو په دې باندې مونږ متفق یو چې موجوده حکومت چې کوم دی دا چې کوم الیکشن په نتیجه کې راغلی دی هغه الیکشن مونږ نه تسلیمو او ظاهره خبره ده چې مونږ هغه الیکشن نه تسلیمو نو مونږ بیا د دې حکومت مینډیټ هم نه تسلیمو نو په دې باندې بیا رائے جدا ده چې مونږ دا مینډیټ نه تسلیمو نو بیا مونږ له سکول پکار دی د چا ذاتی د پاټو رائے بدای چې پکار دی چې د پارلیمنت نه مستفی شو د چا رائے بدای چې نه په پارلیمنت کې دنه نه پکار دی چې مونږ خپل کردار ادا کوو خو په دې باندې ټول متفق دي چې د دې حکومت چې کوم دی نو د دې پالیسو خلاف چې کوم دی نو اواز پورته کول او اولس منظم کول دا زمونږ د ټولو د شریکې ذمہواری جوړیږي.
ادر خان تاسو ګوند کله چې په شمالي وزیرستان خړ کمر کې دغه پیښه وشوه علي وزیر او محسن داور باندې دغه جوش کیسونه جوړ شو نه ولشو پښتون قومي جرګه راوبلل شو اعلان شو بیا د پښتون ته په مومن مشران ولی باغ ته لاړه خو بیا هغه جرګه تاسو وزنډوله وجه سوا وغه به کوي تاسو
ټولو کې اول خو به زه دا وایم چې د پښتون تحفظ موومنټ د مشرانو ودی باغ ته راتګ چې کومو نو هغه خو د هغې د طرفه یو قدم بزویم چې هغوی پورته کړه او هغوی د پښتنو د مشرې کور ته تشریف راوړه. ظاهره خبرداره چې هغه کور د ټولو پښتنو کور دی نو هر پښتون چې هغې کور ته راځي د هغې پښتون خدمت کول هغې پښتون له عزت ورکول دا د هغې کور روایت دی. پښتون جرګه چې کوم موږ رابلله نو د پښتون جرګې ایجنډا زمونږه د اے این پی یا د پی ټی ایم اتحاد یا یووالی قطن نو یا دا جرګه تش د اے این پی یا د پی ټی ایم د پاره نه وه. دا جرګه چې کومه رابللې شوې وه نو دا چې کوم پښتنو ته مسلې او مشکلات دي د هغې مسلو او د مشکلاتو د حل دپاره رابللې شوې وه او دې کې زمونږ خپل خواهش او کوشش داو چې نه صرف دا چې مونږ ټول سیاسي قیادت ته او د مذهبي جماعتونو قیادت ته مونږ دعوت ورکو بلکې د هغې سره سره چې کوم پوهان دي ادیبان دي د هغې نه علاوه چې کوم د میډیا رونه دي د هغې نه علاوه چې کوم دانشور دي د ژوند د هرې شعبې سره چې څوک تعلق ساتي او هغه پښتون دی او هغه په معاشره کې یو نمایاں حیثیت په دې حواله د خپل خدماتو په حواله مانی لري، د خپل عقل او د خپل شعور او د خپل سوچ او د فکر په حواله لري. زمونږ دا خواهش او کوششو چې اغي ټول په دې کې ګډون وکړي. تاریخ اغي کې خود سوار لسم تاریخ بیا موږ ته دا اندازه او پته ولګېدلا چې په سوار لسم تاریخ باندې په ټول ملک کې د وکیلانو احتجاج دی. دا هغه ریفرنس په حواله چې کوم د سپریم کورٹ د یو محترم جج صاحب خلاف داخل کړی شوی دی، موږ بیا دا محسوس کړه چې که موږ هم په دقه ورځ باندې دا خپله جردو نو اسې نه چې داسې تاثر لاړ شي چې موږ د دغې وکیلانو د دغې جد و جهد یا د دغې ستړې د ناکامولو کوشش کوو. او ظاهره خبره چې په دې کې به په ګڼ شمېر باندې زمونږ داسې ملګري راتلل چې هغوی د وکالت د شعبې سره تعلق ساتي. لہذا د هغوی ټولو په صلاح او په مشوره باندې موږ دا پروګرام دا جرګه ملتوي کړه. او بیا د هغې نه پس موږ دا فیصله وکړه چې موږ د 15 تاریخ موږ د آل پارټیز کانفرنس ته انتظار وکړو چې آل پارټیز کانفرنس له خیره څنګه وشي. نو د هغې نه پس بیا موږ خپله جرګه روبلو. آل پارټیز کانفرنس نه یو ورځ مخکې د شپې محترم مولانا فضل الرحمان صاحب سره موږ ناستو. په هغې ملاقات کې زموما میا افتخار صاحب مو، آفتاب احمد خان شیرپاؤ صاحب مو، محمود خان چکزئی صاحب مو، او الته کې موږ په دې معنی دوباره خپل مشاورت وکړو. موږ دا خبره طے کړه چې موږ به ډېر زر چې کوم دی په مشاورت معنی چې کوم دی نو موږ به دا جرګه را بلو، ځکه چې یو خو هغه معاملات دي چې کوم د ټول ملک سره تعلق ساتي. د هغې دپاره خو آل پارټیز کانفرنس شو. یو هغه معاملات او مشکلات دي چې کوم مخصوص تش د پښتنې خاورې او د پښتنو سره تعلق ساتي.
تاسو دغه هم یو غوښتنه وه چې کوم نیول شوی د قومي اسمبلی غړي دي په هغې کې آصف علي زرداري هم راتلو، هغه ټول د پروډکشن هډر وشي او هغه د اسمبلی کې خپل نمایندګي وکړي د خلکو. په دې کې تاسو د شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان چې کوم نیول شوی غړي دي دا غي مخسنه کوي. نو علي وزیر او محسن داوړ پاکلا تاسو د پټه سم موقف ته
ګوره. دا سیده جی چې سو پوری د پی ټی ایم تعلق ته نو د پی ټی ایم ځان له یو خپل تنظیم دی، پی ټی ایم ځان له خپل یو سوچ لري او هغه سوچ سره د خلکو اختلاف کیدی شي. عمدار جمهوریت حسن دی چې د خلکو مختلف معاملاتو باندې د یو بل نه رائے جدا وي، خو قانون خو د ټولو لپاره یو پکار دی. اوس د اسمبلی روایات هم دا دي او قانون هم دا دی چې سپیکر صاحب چې کوم ممبر گرفتاری پاغه یو الزام دی، هر څه الزام چې پاغه باندې دی خو هغه الزام لا ثابت نه دی. کله چې هغه الزام ثابت شو نو ظاهره خبره ده چې بیا خو هغه فرد د اسمبلی ممبر هم نشي پاتې کېدلی. خصو پورې چې هغه باندې یو الزام دی نو موږ دا ګڼو چې الزام دی هغه ګناهګار نه دی، هغه بې ګناه دی تر څو پورې چې دا الزام ثابت شوی نه دی. نو کته یو ممبر نه دا حق علی چې هغه د اسمبلی ته ناراضي نو دا تش ته هغه ممبر نه محرومه کې، دا ته هغه ټول خلق محرومه کې چې د کومې علاقې نمائندگی دغه ممبر کوي. ځکه موږ دا غوښتنه کړې وه، ما دا غوښتنه په پارلمنت کې دننه هم کړې ده چې پکار دی چې هر هغه ممبر کاغه د هر ګوند سره تعلق ساتي، که داغه هر سوچي داغه هر فکري داغه هر نظریه وي خو چې منتخب شوی دی او خلکو د خپلې نمائندګۍ د پاره ټاکلې دی نو پکار دی چې هغه په اسمبلی کې په پارلمنت کې موجود وي چې هغه د خپلو خلکو نمائندګي وکړي. علي وزیر او محسن داوړ چې د دغه نه محروم او ساتلی شو نو دا بنیادی طور دوه افراد محروم او نه ساتلی شو، دا د وزیرستان ټول اولس محروم او ساتلی شو د خپل نمائندګۍ نه. نو ځکه زه دا ګڼم چې پکار دي چې د اغي پروډکشن آرډرز پړوم باندې روزمانی جاری شوی بیا.
نظر خان دې سره تړلې خبره ده، ستاسو د ګوند ډیر اهم غړي افراسیاب پټک چې د صوبایي صدر او مستاسو او بیا بشرا بی بی هغه پاک لول کیږي چې دا غي سم درځاني پی ټی ایم سره وینو ځکه نوټس وته دغه شوغي د پټې نه پوهستی دا غي بیا پخلاودل یا بیا پټې تر اتل څه دغه لري امکانات.
دا سره جی چې دواړه زمانه پاره انتهایی قابل احترام دی او بیا بالخصوص افراسیاب خټک صاحب په زمانه پاره انتهایی قابل احترام دی، ځکه چې ما د یو سیاسي کارکون په حیثیت د هغه نه ډېره لویه زده کړه کړې ده. نو زه خود هم د هغه لپاره ډېر لوی احترام لرم، خو سو پورې چې د هغې خلاف د کاروای تعلق دی نو دغه کاروئی چې هغه خلاف شوی وا نو هغه په دې وجه شوی وا چې فیصله دا وا د پارٹی چې کوم ڈسپلن دی او د پارٹی چې کوم فیصلی دی د هغې پابندی به لازم دی د پارٹی په هر فرد باندې او بعض افراد داسې او چې هغې د پارٹی د پالیسۍ برعکس چې کوم دی بعض معاملات چې کوم دی نو هغې کې هغې خپل سوچ لره او که دا سوچ اگی پاٹے کے دنن وے اور دا پاٹے پر اداروں کے دنن اگی دخبر رائے اظہار کولی نظمہ پر خیال پر اگی مانی اس قسم اعتراض بیا نو ہو چونکہ اگی بیا اغخبل سوچ اور خپل رائے چکم دا دا پاٹے دا فیصلو برعکس کولا او دا اگی اظہار اگی شورو کو اور پا آغ نپس بیا دودری موقع دا سرالے چے دا پاٹے مرکزی قیادت اگی دخواست اور درخواست ہو کر چے تاسو مہربانی ہو کے ددے نہ ڈڈا ہو کے او دا شی چکم دے دا ٹک نہ دے ہو چے اگر سلسلہ بد دستور جاری وا نو دا اگے نہ پس چکم دے نو بیا مرکزی صدر سے یو فیصلہ وکڑا اس سیاست کے بے شک چے حرف آخر نشتا دا فیصلہ چے دا سبا دا پارا اگی دا پارا دا واپس ہے لار یا سبا دا پارا دا اگی پاٹے دا واپسی چکم دا زما پا خیال چے دا فیصلہ کو ز ذاتی حیثیت یا دا یو فرد پہ حیثیت نشم کولے ددی لپاره د پاٹے اداری دی او ظاہر خبر ہے چکل اغ اداری کی نی او اداری کی نی مشاورتوں کی سلاو کی مشوروں کی او غیو فیصلو کی نو آغا فیصلہ بیا را پاٹے فیصلہ کی
حضر خان تاسو خبرو کا چکل تاسو وزیر اعلی شوی دی صوبے استاسو دا گندل تا حکومت و نو دیر سخت سر مخی و پاگے کی بیا دا ترخ گرے خلاف چی تاسو کمی قربانی دی کم جنگ دی زما پوښتنه دا ده چې دغه په ملکن یا په سوات یا په نور د پښتونخوا په سیمو کې چې کله یو عمل کېدو لکه کاغذ مذاکراتو د عملیاتو لکه اپریشن نو هغې کې ستاسو حکومت د څومره په اعتماد کې اخیستې شوی اوس
دا سره جی چې حکومت زما نو ظاهره خبره دا ده چې زب چې اعتماد کې نه اغشتل بلکې ما به خلق اعتماد کې اغشتل ځکه چې حکومت خو اختیار مند دي چې کوم حکومت اختیار نه لري نو ظاهره خبره چې هغه حکومت چې کوم نه هغه بیا یو انتهایی کمزوري حکومت دي هغه ته بیا تاسو په اصلي معنو کې حکومت او اگزیکټیو ویل نشه د 2008 په الیکشن کې زمونږه د خپل قوم سره دا وعده وا او مونږ بار بار دا وی چې مونږ به خپل وطن ل ترقی ورکو مونږ به خپل بچو ل تعلیم ورکو او مونږ به خپل خورمان امن بحالو او په دغه حواله باندې چې کوم دی نو چې کله مونږ حکومت کې رالو تاسو چې ما نه سوات ته پوسو کو نو ما لومبنه جرګه د سوات د مشرانو رو بلله او دا غینه پس مونږ دا فیصله وکړه چې د خلکو په ذهن کې بعضې داسې خبرې شتري چې سو پورې هغه خبرې نی صفا شوي نو مونږه د خلکو اعتماد نشو حاصلولی د هغې نه پس بیا د لویې جرګې سره ملاقات وشو چې لږه ډېره اعتماد بحالي وشوه او په هغې کې بیا دا فیصله وشوه چې مونږ به اول د مذاکراتو لار خپلو مونږه د مذاکراتو لار خپله کړه او په هغې باندې بې شکه چې زه دا ګڼمه چې بعضې قوتونو اعتراض هم وکړو بعضې ملکونو هم په اعتراض وکړو خو مونږ هغې اعتراضاتو پروا ونه کړه او مونږ د خپل وطن او د خپلې خاورې د خاطر چې کوم دی نو مونږ اخري حد ته لاړو خو مونږ دا ولیدل چې د دغې ټولو فیصلو باوجود هغه قوتونه چې د چا خپل اصلي عزائم د دې وطن او د دې خاورې تباهي وه هغې قوتونو چې کوم دی هغې نه صرف دا چې په سوات کې خپلې کاروای جاري وساتلې بلکې هغې په بونیر باندې حمله ور شو او د هغې نه پس بیا بله لار پاتې نه وه بغیر د دینا چې بیا د طاقت او د قوت په استعمال د هغه خلکو خلاف مونږ کاروایو کو چې کوم خلک دهشتګردو او د هغه خلکو خلاف مونږ کاروایو کو چې چا د دې خاورې او د دې وطن امن تباه کو او د هغې دپاره که ستاسو یاد شي خالد خان نو په لکاو تعدادو خلکو خپل کورونه پرېښودل او بیا د هغې دهشتګردو خلاف کاروایی وشوه او بیا هغه کاروایی مکمل شوه او بیا هغه خلق واپس خپل کورونو ته په خیر خیریت او عزت سره واپس لاړه لګي
په داسې حالاتو کې به کم قبایلي ضلعو کې چې صوبایي اسمبلی د پاره ټاکنې کېږي ستاسو ګوند ستاسو دغه څه خطره محسوسوي او تاسو به دغه الیکشن کې پوره پوره کمپین کوئ
دا سیرې جی چې ټولو کې اول خو به زه دا سوال پورته کوم چې آیا دې وخت کې هلته کې کم انتخابات کیگی ال تک سیاسی گوندونو تب بالخصوص عوامی نیشنل پارٹی تا آیا پورا اجازت چھتا چھے خپل سیاسی حلے زلیو کی زو خوندنم نا محسوس کو ما چھے پدے الیکشن کے دا عوامی نیشنل پارٹی را پارا کم از کم ما تا خود خپل گوند پتا دا چھے زمانگ دا پارا بلا رکاوٹو نا جوڑو ٹے شوی تھی زمانگا خلق گرفتار کری شوی تھی زمانگ پا خلقو ما نے دفعہ 144 لگو لے شوی تھی زمانگا امیدواران او زمانگ زموار خلقو تا پا آغا انداز دا سیاسی حل و ذل و اجازت نشترے چکم پکار دے چھ پہ الیکشن کی بھی زمنگ دا پارا آغا ماحول نر دستیاب چکم پکار دے پیو الیکشن کے ہر سیاسی گنتا دستیاب بھی او پدے وجہ مانے نا چمنگا دا فوج مخالفت کو پدے وجہ مانے چھ مخ کی ہم فوج پدے وجہ مانے متنازع شو دا فوج کار چکم دے آغا بنیادی طور دا سرحدات و حفاظت دے او بیا په ملک کې دندنه کدا سی یو صورتحال پیدا شي چې هغه د سیول انتظامیه د وسنا بار وي نو په داسې حالاتو کې فوج خپل کردار ادا کوي د حکومت په وینا باندې او فوج چې هر کله داسې کردار ادا کړی دی نو هغې ته خلکو د قدر په نظر باندې کتلی دي هغې باندې خلکو د اطمینان اظهار کړی دی اوس د سیاسي عمل سره او د ووټ سره او د پولنګ سره د فوج سره تعلق نه دی پکار او کفرس کا دے عمل کے الیکشن کمیشن یا حکومت فوج ملوث کئی نظمہ پا خیال چے فوج سردا خیگڑا نہ کئی بلکہ دا فوج لہم نقصان ورکول تھی نو اول خو بزدام ہوئے ما سرے چمنگ الیکشن کمیشن تخواست مکو چے مہربانی داؤ کے چے دا دا سول انتظامیہ تپرے دے سول انتظامیہ شترے سرکاری محکمے شترے اگی ری پولنگ اسٹیشن کے دن اخبری ڈیوٹے سر تو رسائی خو الیکشن کمیشن زمنگا خواست اور درخواست رد کر نز بدا ہوئے ماں چپ سابقہ قبائلی علاقوں کی کم الیکشن کی گی پکار دارے چ آگا الیکشنوں کے دا ٹول گندن نہ پارا یو شانت ماحول دستیاب تھی اور پہ ایچا مانے قدغن نوی پابندے نوی مشکلات نوی کدا ہوئی نچ سنگا تیر انتخابات متنازع دغ شانت با بدقسمت نہ دا انتخابات متنازع
خبر کو یو جہاد
ڈیرا من رستاس
د مشال مرکا
ستا خدا شوی پزر دی نشتا دا شیرین جانان غمونا مورت دیوایا چه رازی شگرانا گین سادر پسر ام کورتا در زمان کسور وری سور معلوم کبھی